السلام علیکم لس بجی شوی د روان خبری پروگرام دی برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته اجلا شوې ده خو په ویل کې هم څو خبرونه او پسې سورا پورله د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلې سپینې ماړۍ د ښاغلي بایدن له قبله یو اعلامیه کې لیکلي داسې مهال چې د کورونا او باد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې وای د خدای د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي په اعلامیه کې زیاته شوې ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو او د سولې لپاره کار کول او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو طالب چارواکی دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښانه ده شوې د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیره شوه او تر اوسه د کوم امنیتي پیښې راپور نه لري په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي ولی جان حمزه په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژان سپور کړی ویلي
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي هیڅ مشکل به نه وي
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بیځایه شوي کسان پر خرو ور روان دي محمد ایو یا تیره شپه په ټویټر کې لیکلي دغو بیځایه شویو کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر څلور ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له امله 20,000 کسان بېلابېلو سیمو ته بیځایه شوي دي ښاغلی ایویا لیکلي یونیسف هلته هم د ښځو او ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونه دروي پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بے کوره شوي دي د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي بلخوا د خبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو اورښتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیخه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي په افغانستان کې هم وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پر شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب خار کې ولمانځله دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسي او متحده ځواکونو په مرسته د خارونی و لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس شمالي خار حلب ته سفر کوي د سوریه دولتي خبری آژانس سانا په خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جمعات کې وکړ د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانست چې 200 میگا واټ برېښنا تولیدول شي دا خار په 2012 میلادی کال کې د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې زر میگا واټ برېښنا تولیدول مخکې لدې چې د موسیقي ځانګړي خبرونه خبره شي څو راپورونه نن د افغانستان تر څنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویمه ورځ ده خو بې وزلۍ بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکه کړی دی په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني یا ذبحه وکړي
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه د اسوشیټډ پریس آژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوې دي د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې
دراتیازر کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش تر لاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللی نفقه برابرېدل خو متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سږ کال ډېر کمرنګه سوی دی ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو درانیولو وسی نه درلود ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سږ کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سږ کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سږ کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمېر کم سوی او روان کسان اړ وو چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زنین جونې زکون کې پر ټولنیزو شبکو د جونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبيني خي. دوی وایي لمن دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دي تاړ کړی چې د ټولو جونو پر مخ خوانځي پرانیزي. د جونو خوانځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې لتیری جمعې په زورګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لتیری جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د جونو خوانځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زورګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوون کنجونو هم چې خونځي ته د تاک لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له دار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2019 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوی معلومات نه لرو.
2019 نوی ورځ وشوې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې. وړاندې مې د هادیا فاونډیشن بنسټګر او د بشري حقوقو د څار ادارې د کمیټې غړي ماهر مومن سره مرکه وکړه او له هغې مې وپوښتل چې له پراخ اندېښنو سره سره طالبان ولې دې موضوع ته پام نه کوي.
دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په ان باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله چې ده سیاسي سکیپ ګوټ یې تر نه جوړ کړی دی. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازیات ترلاسه کړي، نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي.
مومن صاحب، طالبان دا ادعا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي، هغه که مدني حقونه دي او که لاغې ورهاخوا نور، اما فکر کوي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندول دا د دوی د حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیرې دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جنکیان ته نه ورکوي. او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کاله وروسته چې بیا اغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوی وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي، په تجارت او په په نورو بخښونو کې دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تللی او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي. او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولی هغه خپل حق ولري او په عین حال کې خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا به دونه کې.
هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي یو محیط دی چې محیط برابر نه دی او دویم دا دی چې دوی غواړي یوه طرحه جوړ کړي. په طرحه کې بیا بیرته دغه د محیط مسله او تر خوای بیا د ښځینه ښوونکو ګمارنه نه ده. فکر کوئ دا منطقي دلایل دي؟
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کېږي چې دغه حالت روان دی. دوی په دغو 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه کړای شوه. نن دوی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دي هغه به څنګه حل کوي؟ دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پوهنتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس وایي او د ابتدایي مکاتبو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي، مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري.
زما وروستۍ پوښتنه، تاسې د بشري حقونو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ، ولې دغه د بشري حقونو د ملاتړي بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردولی چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقونو د څار د ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړی دی، مګر زما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي، دوی باید خپله دغه هڅه وکړي. دغسې یو کار کولو دپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته. دا باید دوی خپله دغه زمینه مساعده کړي چې دغه نجونې چې دي په افغانستان کې د تعلیم حق ولري.
د بشري حقونو د څار د ادارې کمیټې غړی او د هدیا فاونډیشن بنسټګر ماهر مومند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو غیر دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بس پنه ټولوي او د وژل شوي او معلول شوي سرتیرو کورنیو ته رسوي، وایي چې د ژمي پر مهال زرو مستحقو کورنیو ته بشري مرستې رسولي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو ګوښه شول او اوس معاشونه هم نه ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد د دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کېږي پر کور ده چې زیاتې اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو. په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږ میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوه چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د خبرونه روسي مطلب دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسي سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د برېټانیا دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هیواد ته رسیدلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د پوینا په اوکراین کې خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیړنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامل ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د 10,000 سرتیرو له ډلې لومړی جو په بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به په روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر 1,000 زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 340 ماشومان هم وژل سوي او تر 640 زیات نور ټپیان سوي دي.
د تاسو ټولو مننه چې راسره وې. پاتې وخت او پاتې ورځ مو نیکمرغه. اوس هم د موسیقي ځانګړې خبرونه.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
کلی سبزا دا یوم یوم آس یو شڑی د برکلی سبزا دا یوم یوم آس یو شڑی
اسی دم پخا کڑی گرزا واما کو سڑی
سلامون فرهاد دریا یم تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست که غواړئ زما سندرې واورې نو د سندرو میلمانه خبرونه مه هیروئ
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن دان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن دان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سا یوارش نازما د څنګه
رنگ یار را سا یوارش نازما د څنګه
چې ز دیو وینم دوړ سترګي یا ورنګ
چې ز دیو وینم دوړ سترګي یا ورنګ
پرتا پاند دې ټولې اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را صاف زبر زیو دلی
خوش رنگ یار را صاف زبر زیو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیر تزوری
اصلی وطن مبل دی سبا بیر تزوری
یوازی مینو مبریش دا چستا پتا میاما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیما لخ پل زان وای مچتا شڑلیما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیما لخ پل زان وای مچتا شڑلیما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیما و خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیما و خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیما
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کومه د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا سترګې زمرا دی
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio. Yeah.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تر پا شاهی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھل کھڑم عشق نام رادا تاس پغام مسر کھڑم کس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چاکس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دل بر دل بر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم عشق نام مرادا پاس پغام مسر کھڑم عشق نام مرادا پاس پغام مسر کھڑم عالم زیستو روزگار کا دل خونے جگر خم عالم زیستو روزگار کا زیت خونے جگر خم عشق نام رادا تاس پغام سر خم
مننا چی آزادی رادیو آوری